سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 12 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دوه مغړې کې موزا عبدالحی کاکړ او شاهین پونرای هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او شام په اړه رپورټونه څېړنی او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دوه نیمه کې تر ته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو په فایل کې به شاهین بونرای خبرونه وړاندې کړي
مشه د دې وخت مهم خبرونه د جنوبی وزیرستان پورې د انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د اورکیدونو وروسته د افتیار د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړي نیولې دي د پاکستان سینټ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي واشنگټن بعد مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د آزمولو مسله راپورته کوي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکیدونو وروسته د افسیار د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړي نیولې دي د انتظامی یو چارواکی ریوټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي اجتماعي ذمواري د لاندې د هغه سلور ویشتو قبایلی د انتظامی یو چارواکی ریوټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د اجتماعي ذمواري د لاندې د سلیمان خیل قبیلې سلور ویش قبایلی غړي نیولې دي د چا د سیمې نه چې د پرمختیا د ادارې 15 چارواکي او د هغې سلور ساتونکي تختول شوي وو چارواکي زیاتوي چې تېره ورځ د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ د سلیمان خیل قبیلې د مشرانو سره یو غونډه وکړه او هغوی ته یې وویل چې تر اتوار د ورځې د تختول شوي کسان راپیدا کړي د نه حکومتي غړي د زیارت په ورځ په جنوبی وزیرستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو تختولی دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دوی د تختولو پلا نه ده منلې د پاکستان سینټ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په وړومبي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوس تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي د قانون له مخه دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي د قانون له مخې په جنسي تیری تورن خای وو کاله بندي شي خو پخوا جنسي تیری یو غیر قانوني حرکت منل کېده پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوسو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وه شوې او اوس دا هم تر اوو کاله بند او 10,000 روپو جرمانه لري په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداري ورکړې دي په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالي تاوان اړولی دي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د یو کور د چت راپریوتو له کبله د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي دغه شان د چارواکو په وینا په افشین ضلع کې هم د یو کور د چت پریوتو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسانو ژوند بایللی دی د موسمیاتو د محکمې چارواکو خبرداري ورکړی چې د بارانونو لړۍ به دوام لري او په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته د دغه محکمې یو چارواکي مشتاق شاه تېره ورځ مشال لیدو ته وویل
ساوت وزیرستان نوالې تر ماجوړه پورې تقریبا ټول دین مې کې بعد روان درې ورځې کې تر پاره پورې باران چا تښتا او رګوی جنسي کې خبرې جنسي باز علاقو کې مومند جنسي باز علاقو کې چې دې شي چلته ډېر باران شي ورسره اورن کوم راشي فات نوخار منفره کې باز علاقې شي یا غیر کې مومند باز علاقې والو ال تکي چې کوم غرم سره نزدو علاقې به خور نه راځي نو ال تکي اورن راتلو چانس شته
چارواکي وایي چې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله د دیرنه چترال ته تلونکي مرکزي لاره په لواره کې تړل شوې ده پاکستان تېره ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هیواد هند د پاکستاني لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړه پاکستان د نړیوال جام په وړومبۍ اونۍ کې چې تېره شوه هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډاو او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله یې راپورته کړه پاکستان ویلی وو چې خزینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وخت هند ته تللی شي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي بلخوا په هند کې د کرکټ په نړیوالو شلو ورځو سیالو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو لږ وخت سره مخامخ دي. د غزنی امنی کمانډان جنرال امین الله امرخیل د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت تدابیر د کورنو چارو له وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگتن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کوي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ ویلي د توغندیو د ازموینې د اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو، سو د ایران د توغندیو پروګرام رو او راکم کړو. نوموړی همدارنګ وویل چې د امریکا متحده ایالات نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزوري کولو کې د همکاري وکړي. د راپورونو له مخه ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندیو سو ازموینې کړي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د باچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او شام کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. رایټرز خبري ایجنسی څرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بارنو چارو د وزیر له لیدنې وروسته ورته یو امریکایي چارواکي ویلي چې جان کیری په دې ملاقاتونو کې وایي نور د دې وخت را رسېدلې چې په یمن او شام کې کړکېچ پای ته ورسیږي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیری واوریدل. په جنوبی وزیرستان کې د نه حکومتي کارکونکو تر تشټولو وروسته د خلاصون لپاره پولیټیکل انتظامی 22 کسان په اجتماعي ذمہواری کې نیولي. آیا دا کسان اوس څه کولای شي؟
دوی خو په کار ده چې 24 ګنټو کې دغه کسان ایدوی عدالت ته پیش شي. که فرض کړه دوی نه وي پیش شوي نو دغه کسانو ته نه قانوني اختیار حاصل دی د کمشنر عدالت کې اپیل.
وبخښئ، د نیول شویو کسانو شمیر 24 دی. د پاکستان په شاري سیمو کې لوی شمیر خلک د معلوماتو او تفریح لپاره ټلویزیون زیات ګوري، خو قبایلي سیمې اوسیدونکي پر څه تکیه کوي؟
په قبایلی سیمو کې 88% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسائی لپاره د ریډیو استعمال کوي.
او په دومنی مای کې درته باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې پکې د پښتنو شزو د اتان په اړه هم یو ریپورت اوریدای شي.
زیات می خوښیږي چې خزی هم اتان وي، ځکه موږ دا چمبا او سندرې ویل د خزو لپاره دوی دا کورونو کې ودونه جنکې تودوي.
د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سمند خبرونه د پایل رپورت. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سي ار د اجتماعي ذمہواریو د قانون لمخې 24 کسان نیولې دي. پولیټیکل چارواکو مشالی رو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه په سلیمان خیل قبیله فشار اچول دي چې د دوی له سیمې تښتول شوي او نه حکومتي کارکونکي په خوشي کولو کې دي مرسته وکړي. دا کسان پرون نیول شوي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د شولین سیمې ټول خلانه د ویورې زموږ شهید د قباجانو د ترچتی چارو د ادارې د نه چارواکو چې کوم نه سرګند او سلوالو تشتولې بيولې دي د دا خوشي کولو حال زل روان دي او دغه مقصد د سر تر سوالو په غرض تر اوسه پر د سیمې د سلمان خیل قباجانو څلېرېست کاڅون د اجتماعي سیمایي ذمہواري لاندې گرفتار کړی شوې دي. پولیٹیکل ایجنٹ کنٹرول روم دے ذرائع کے مطابق چارواکو دے زر کی خوشی قبول دے پارا دے سنی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام دے ٹانک نوانا تارا سے دل آئے اور دیوانا مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ حافظ سعد نواز کے ترانی دے قباجانو سرا دے خبرو استنز سماولو دے پارا تل خطا ورا غلائی دا وقتان تا موجود آئی چھ دغا چھرواکی چھے چھ پکسے دے پراجیکٹ ڈائریکٹر عتیق بنگرش پنزا انجنیرون او دوا ڈرائیورون شامل دی دشپزم پورز دا سرگندہ وصلوالو آغا وقت تشتاولی وا چکالا دوی د ټول خلاف په سیمه کې د اوپوریو نوی ډیم د ماینه د پاره تاسو للی و او تر دا وخته پورې یاد تښتولو ذمہ واریلیا چا قبول کړی نه ده.
دا سیلاب مسعود په 2011 کال کې فاټا اصلاحات شوي وو چې پکې د اف سي آر اجتماعي ذمواري په اړه هم بدلونونه شوي وو. په دې اړه مو د فاټا د وکیلانو اتحادیې فاټا لایرز فورم مشر اعجاز محمد سر مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د 2011 کال فاټا اصلاحاتو کې د اجتماعي ذمواري په اړه څه بدلونونه شوي وو.
2011 کې چې کوم اصلاحات شوي دي د پاره کې دا خبره نه دراغلې چې قطعا اجتماعی ذمہ دارو دا لاندې کسان په قبایلی سیمه کې نشي نیولې کېدلې. خو دا خبره په 2011 اصلاحاتو کې دا خبره راغلې ده چې د 2011 نه چې په مخ کې کوم خلک په اجتماعي ذمہ داری کې نیولې کېدل او د 2011 نه پس کوم نیولې کېږي نو په هغه کې ډېر غټ فرق راغلی دی او هغه بدلون دا قسمه دی چې په 24 ګنټو کې به دغه اجتماعي ذمہ داری کې چې کوم کس نیولې شي دا به عدالت ته پیش کړي. په 24 ګنټو کې دننه دننه د ایف سی آر کمشنر کوټ ته اپیل دپاره د هغې نه مخکې چې کوم پی اے یا اے پی اے دا کس ونیسي نو په 24 ګنټو کې به هغه یا سرفور کوي یا دې بری کوي یا دې پرېږدي او دی به بیا ځي ایف سی آر کمشنر ته. دا خبره په کوم شامله شوې ده چې د یو کس په بدل کې د هغه د ټول خیل خلک یا هغه د قوم خلک یا هغه د کلي خلک چې کوم دې نشي نیولې کېدلې بلکې داغه ډېر نږدې کس نیولې کېږي یا پلار یا رور یا زوی سټیم دپاره چې دا کس هغوی ته میلاو شي دا به بیا خوشي اخلي.
دا کسان به ستاسو په خیال باندې اوس آیا دا قانوني جواز ورته شته چې دوی ونیسي؟
بلکل دوی خو په کار ده چې 24 ګنټو کې دغه کسان اے پی عدالت ته پیش شي. که فرض کړه دوی نه دي پیش شوي نو دغه کسانو ته دا قانوني اختیار حاصل دی چې دوی چې کوم دی نو د کمشنر عدالت کې اپیل وکړي چې دوی هلته اپیل داخل کړي چې دوی زمونږ دې دغه کې نیولې شي نو دا یو قانوني لار ده او په دې باندې دوی های کورټ ته هم تللی شي د بنیادي حقوقو په رڼا کې دوی هلته رټ هم کولی شي ټریبونل دی فاټا ټریبونل دی هلته هم تللی شي ځکه چې د قانون کې چوبیس ګنټو کې به دننه دي تشي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم انټ د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 3:00 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
د پاکستان سینټ د جمعې پرز د ماشومان سره د زور زیاتی د مخنیوي ترمیم سوی قانون منظور کړی دی. په قانون کې نوې سزاګانې تجویز شوی دي. قومي اسمبلی وار له مخه د دې قانون منظوري ورکړې ده او اوس په د لاسلیک لپاره د دې هیواد ولسمشر ته لیږل کیږي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
پخوا چې کوم زوړ قانون وو نو په هغه کې دا څه و چې د یو ماشوم سره به مطلب په زور باندې جنسی تیری کوشش شوی یا باغ سره جنسی تیری شوی نو هغه به جرم ګڼل کېدو او دا څه چې په دوکا یا په سنس هیلو بانو باندې به جنسی تیری کوشش کېدو یا دا څه یو هڅه شوی و د جنسی تیری هڅه کېدل هغه به بیا په جرمونو کې باغ نه راتل. اوس چې کوم نوی قانون خاص کر دا چې کله د قصور دی رستیو کې کوم د پنجاب په خار قصور کې ځنې پیښه داسې یو علاقې را مخشته شوی وي چې په هغه کې د ډیرو ماشومانو سره په شریکا یا اجتماعي جنسي تیری شوی او بیا د هغه ویډیوګان هم جوړ شوی نو دغه لړ کې بیا په پاکستان باندې د ملګرو ملتونو کم چې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي دا غي تنظیمونو لخوا په پاکستان دباو سي وشو نو دغه لړ کې بیا یو بل د قانون چې کوم وزیر دی زید حامد هغه تیار کړو د کمیټې او د نورو ممبرانو سره په شریکو هغه کې دا ویل شو چې هر هغه عمل چې هغه د جنسي تیری په زمره کې راځي هغه که په زور ای هغه که په رضای او داسې هم که په هغه کې جنسي تیری نه وي شوی یعنی صرف د جنسي تیری کوشش شوی وینو هغه به هم په دغه جرم کې راځي. دغه رنګ د مجرم عمر چې کم دی نو هغه خو مخ کې د وو کالو پورې خو دا عمر اوس لسو کالو پورې ورسو چې نه د لسو کالو نه کم وینو هغه به مجرم نه ګڼل کیږي خو د لسو کالو نه زیات عمر نو هغه به بیا مجرم ګڼل کیږي. کیږي په دې کې چې کومه سزاګانې تجویز شوې دي مخکې سزاګانو کې هم فرق وو د یو کال نواله تر د 15 کالو پورې سزاګانې په مختلف جرمونو خو اوس د جنسي تیری سزا چې کم دنو هغه و کال شوې ده او د غرنګ ولک روپے پورې په هغه کس باندې جرمانه هم ایخودي کی دي شي د دې ترڅنګ مخکې بیا داسې وا چې کم ماشومان بچاو تختول نو هغه به د یو خاص جرم په لاندې راتللو غیته بیا سزا ورکړي کېده لکه هغه د ملک نه بهر اولیګلی شو داغي کاچاګ په دغه طریقو چې د ملک نه بهر اولیګلی شو هغه به جرم وو اوس داسې دا کفرس کا د ملک دننه هم د یو علاقې نه یو سړی او تخت او ماشوم او تختي او بل علاقې ته بوزینو هغه هم په دغه جرم کې راځي او د دې لپاره سزا چې کم نه هغه وکاله دا او 25 لک روپو پورې دغه جرمانه هم دا بیا د دې سره سره نور چې کم داسې جرمونه دي لکه په هغه کې ویډیو جوړول په هغه کې تصویرونه جوړول هغه بیا خرڅول یا بل چا لورکول یا په انټرنیټ باندې خبرول نو دا ټول بیا په جرمونو کې راځي او د دې لپاره سزاګانې ټاکل شوې دي د دې نه مخکې دا بل چې کم دنو قومي اسمبلی هم پاس کړی دی دا اوس سینټ منظور کو او اوس به دا بل ولسمشر ته ځي او چې کله هغه دا لاسلیک کینو دا به د قانون برخه جوړ شي
دا وریاځ اوس هم رازو یو مرکیتا او مرکا د پدیاله باندې د جانزیب سی جانزیب د سپارک یو کارکونکو دی د سینټ لوري له ماشومان سره د زورزیاتی د مخنیوي د منځور سوي قانون پاړه په پېښور کې ماشومان د حکومت لپاره فعال غیر حکومتي ادارې سپارک مچه جانزیب خان سره مرکه کړې په سر کې پوښتلې چې د دې قانون اهمیت څه دی
اهمیت خو په داده چې لکه موږ چې کوم د ماشومان د حقوقو بین الاقوامي معاهده ده هغه ته لکه یونایټډ نیشن کنونشن آن د رایټس اف د چایلډ کړنه کوم ماشومان د حقوقو تحفظ چې کوم معاهده ده هغه مطابق هر ملک لکه پابند دی چې هغه د ماشومان د تحفظ لپاره داسې قسم قانون سازي کوي یو خدا دې چې کوم انټرنیشنل یا بین الاقوامي کوم تقاضي دي دا هغه په واده سره د حکومت دا یو خپل ذمہ داری وکړه او لکه لازم ده چې داسې قسم قانون سازي د یو شی یو قانوني حیثیت دي نو دا هغه په وجه باندې لکه ماشومان د کاچی ماشومان داسې دي چې لکه په داسې قسم سيزونو کې خپل انوال دي یا خلک انوال دي نو دا هغه د ماشومان د حقوقو تحفظ لپاره دلته
ستاسو په خیال باندې یعنی ستاسو چې کوم اداره ده یا نور ادارې دي هغه آیا دغه قانون ځکه اوس مطمئنه دي که تاسو غواړئ چې په دې کې نور هم بدلونونه وسي یا ځینې نیمګړتیاوي دي هغه پوره شي
زموږ اداره لکه دا ګڼي چې دا لکه یو خو کار دی خو چې دا چا لپاره دا قانون جوړ شوی نو کم از کم داری د فائدې لپاره لکه دا قانون داسې آسان جوړول پکار دي چې یا خو خلکو ته آگاهی ملو شي لکه چې کم ماشومان ته ډایرک یا چې کم ماشومان د کم ماشومان چې مور پلار دی هغه ته د آگاهی ملو شي چې لکه دا یو غیر اخلاقی غیر اسلامي او غیر قانوني کار دی نو په دې حواله سره لکه داسې وسره وسره قانون سازه سره لکه په دې باندې د خلکو په یو هم پکار ده دا په د سکول په لیول باندې چې دا معاشري په لیول باندې کده او جره او جماعت په لیول باندې نو په کاردادي چې لکه دا څنګه سب قانون سازي شي چې دا خلکو ته بیا فاته نه ځکه چې فاته نه نو بیا دا غي لکه هغه فائدې نه حاصلېږي خو خلکو ته پته ولګي چې واچي دا څه قسم قانون شته چې کده چې ماشوم زبردستي باندې د جنسي تشدد شکار شي نو هغه بچرته دي او کم قانون داسې دی او څوک په هغه سپورټ ورکړي کوم اداره به سپورټ ورکړي نو د کپدي حواله سره هم
لګاږي په پاکستان کې د پوهاوی په والا باندې حکومت په ستا باندې څه کارونه روان هم دي کنه دي کنهسته
ما د زمانه د خیال زکه چې کوم غیر سرکاري ادارې د نوي خپل لیول باندې کې لکه زمونږ اداره د سپاک کوم مشورې د حقوقو تحفظ لپاره خبره کوي نو مونږ لکه په دې حواله سره لکه خبرې کوو او خلکو ته آگاهي ورکو خو لکه د یو ادارې کار نه دی دا په لکه ملکی سطح باندې او صوبایي او د ځلې ستا تحصیل ستا د کلی په ستا باندې لکه دا سيزونه په کار دي لکه چې دا قسم حرکتونه او دا قسم لکه کوم تشددي ناغه لکه په یو سره په خار کې نه کیږي دا په کلی کې کیږي په کور کې کیږي چې په جو جماعت کې کیږي په مدرسه کې کیږي لکه ډېر داسې ځایونه دي چې هلته کې لکه دا خلک دا قسم دغه کې حرکتونه کوي خو چې زمونږه رسم او رواج داسې دی چې لکه موږ دا خبره پټه ساتو ځکه چې موږ وایو چې دا خبره ښکاره شي نو دې کې باندې هغه صرف هغه انسان ته بلکې دا هغه خاندان دا هغه کلی کور لکه ټوله بدنامی نو دا سیزونه لکه ډیر کم رپورٹ کی گی خاص کر پا لکه اخبارونو کې یا پا میڈیا باندې یا دا سی پتانو کې نو کم کیسونه چې دا سی دا سپواجه باندې هایلائٹ شی پا غی باندې بیا کار کی گی خو لکه تقریبا 90% کیسونه 95% کیسونه دا سی دی جی آغا دا غی اس قسم رپورٹنگ اور ریکارڈنگ نہیں
نو د غیر حکومتي ادارې سپارک په خیبر پښتونخوا کې مشر جانزیب خان چې مشال لیډو سره خبرې کولې
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
او سیوبل ریپورٹ تر ازو دا پاکستان پا مختلف برخو کی پتیر بید خیبر پښتونخوا قبائلی سیما و بلوچستان پا ځینو سیمو کی دا بارانونو لړۍ پیل شوې ده د بلوچستان چارواکي وایي د سختو بارانونو له وجې د کورونو چتونه او تندر را پریوتو په پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي تفصیل له خدایرو نصر اورو
پرون ماسپښین یو خبر راغی د شیرانی له کلي شنې پونګې څخه چې هلته ویل کېده چې څلور تنه د یو کور په کې درې ماشومان یوه میرمن تر چت لاندې شوي دي چت وی او څلور تنه په کې مړه شوي دي خو تر ما وخته پورې د شیرانی ضلع چې کوم انتظامیه ده هغوی د دې تایید نه کوه دا یې منلی نه دا خبر وایي چې تر اوسه پورې دوی لا هم لګیا دي او د دې کوي چې دا تایید وکړي چې دا واقعي داسې دي که نه دي ځکه چې ډېر ورداشت هم شوي دي چې په رسنیو کې راپورونه خپاره شي چې په فرانکې ځای کې دومره کسان د بارانو په پیښو کې مړه شوي دي دوی بیا ډېره سربېت کوي خو بیا نن سهار مې د بلوچستان کې د پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې له یو کارکوونکي سره خبرې وشوې هغه وایي چې دا خبر همداسې دی بلکې څلور نه پنځه تنه د شرانې په شته پونګې سیمه کې چېرته چې د لکه ما چې مخکې وویل د چت د یو کور چت را پرېوتی دی نړېدلی دی هغې کې مړه شوي دي او پنځه نور تنه بیا د پښین یوه علاقه د کلي اچېزي هلته بیا هم پرون د دې چت کارکوونکي په خبره پنځه تنه چې هغه هم د یو کور دي او هغه هم دغسې د زیات بارانو له امله چتونه نړېدلی دی کوم کوټې چت را نړېدلی دی او په هغې کې پنځه تنه مړه شوي دي څلور تنه په بیل بیل سیمو کې بیا د تندر را پریوتو په پیښو کې مړه شوي دي لکه دوه تنه په چاغي کې دي یو تنه په مستون کې دی کار کوونکو په خبره او یو بیا په بوري یا لورلایي سیمه کې دی که څه هم د پی ډی ایم ای د خوا د صوبایي اداره کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د هغوی له خوا بیا بیا په عامو ټلیفون نمبرونو باندې ټلیفوني پیغامونه لیږول کېږي خلکو ته چې دغه دوې درې ورځې ډېرې حساسه دي او باید خلک پخپل واسه پورې پخپل کورونو کې پخپل کلیو کې پخپل شاوخوا علاقو کې احتیاطي تدابیر هغه څه دي پخپل واسه کې هغه ونیسي او هغه سره سره کچیر داسې مېړنی حالت جوړی شي یا هم چې په کورونو باندې اوبه راځي بارانونه زیات کېږي بیا دوی په ډېر ډېر ښارونو کې د حکومت بلوچستان لخوا یو نمبر هم ورکړی دی چې هغه باندې دوی تماس نیولی چې په هغه باندې دوی ته بېړنی چې کومې امدادي کارکوونکي کړلې دي هغوی به هغو سیمو ته ځان رسوي لکه چې ما مخکې وویل درې څلور ورځې ګواهي لا نور هم شته چې په بلوچستان په ډېر ډېر سیمو کې به دغه بارانونه لا هم همدغسې دوام لري
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د کورنی چارو وزیر د دې هېواد د کرکټ بورډ چارواکو ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم د نړیوال شل اوریز کپ په لوبې کې د ګډون لپاره هندوستان ته ولاړ شي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کورنی چارو وزیر د کرکټ ټیم ته هندوستان ته د تلو اجازه د هندي چارواکو لخوا هغوی ته د بشپړ امنیت د ضمانت تر ورکولو وروسته ورکړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د دې هېواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل اوریز کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د دې هېواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغې وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همداراز نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سرناندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند د هماچل پردېش صوبې چارواکو د رواني میاشت په 19 نېټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټېډیم کې د پاکستان او هند د کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي وو چې د ځینو هندي بنسټګرو کړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نه شي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارنګه د هندوستان له حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکې لوبه د دې هیواد کولکتې ښار ته بدله کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نېټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپل لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږل یې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړ. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پر ورځ د پاکستان د داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه یې د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار د کولکتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستانی لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2014 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د رواني میاشت 3 نېټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکی به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
تاسو د رپورټ اوریدئ. خو تازه خبر دا دی چې د پاکستان کرکټ ټیم د ابوظبي له لارې هند ته نن روان شوی دی او د ابوظبي ته رسیدلی دی او ماښام پورې به د هند کلکته ښار ته ورسیږي. هلته به د پاکستان لوبډله بیا لوبه لومړی په 14 مارچ کوي او دومه به بیا له هند سره په 19 مارچ کوي.
وزیرستان چې یو غرایزه سیمه ده او دغلته خلک د حالاتو څخه ځان څنګه خبروي راز محمد وای
مشتمه حکومت د غرایزه سیمه ده او ډیر کلی داسې دي چې لری لری پراته دي بازارونو نه دلارونه او بلته خبر رسول یا رابطه کول دا هم ډیر ګرانه وي. کچیرې ته د سیمه د حالاتو نه ځان خبروي بیا به ریډیو یا ټلویزیون مطلب استعمالوي. ټی وی د بجلی چونکه دومره نسته سیمه کې دومره تعلیم هم نسته چې خلک اخبار ولولي او یا وی او بل اخبار هلته رسېدل هم نسی.
قبایلی سیمو کې به ډېر کم خلک وو چې هغوی به ریډیو د خبرونو یا خبرتیا لپاره استعمالوله. خو چې کله نه دغلته حالات خراب شول نو قبایلي ولس د خپلو حالاتو څخه ځان خبرولو لپاره ریډیو ضروري وګڼله. د وزیرستان یو مشر ملک نثار علی خان وایي نن وخت کې وزیرستان کې د ریډیو استعمال ډیر زیات شوه.
دا یو حقیقت دی چې د خو وخت نه قبایلي علاقې د سوچ سمجه منصوبې لاندې د میډیا د رسنۍ نه پاتې ستري شوې ده. په قبایلي علاقو کې نه خو د انټرنیټ سیستم شته لہذا څومره خلک چې دي د مخینه هغه به د ریډیو اوریدله. خو چونکې اوس چې کوم د پښتو چینلونه هغه خلاصې شوې دي نو چې څومره قبایلي عام خلک دي کاغان زنانا دي او کاغان نری نادي ملکی او بین الاقوامی حالاتونه قبایل د دې لارې او د دې ذریعہ خبروي.
قبایلی سیمو کې د میډیا د کردار په اړه خبريال احسان داوړ وایي
قبایلی سیمه کې د اخبار او د ټلویزیون رسایي چې واډه را کومه وا 9/11 نه مخکې خبره وکړو. دلته خداسې علاقې هم چې دومره سخت پابندي وا چې ملایانو باندې هغه خلکو جنازې نه کولې چې د چا په کور کې باقی وي. خو چې کله دلته حالات کړکې چنګل خلکو ته بیا د انفارمیشن د خبرونو لپاره سخت ضرورت شو. د اخباراتو چې کم سرکولیشن وو په قبایلی سیمو کې ډیر زیات شو. ما په دې باندې په خپله چې کم یو ریسرچ کړی دی په قبایلی سیمو کې 88% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسائی لپاره د ریډیو استعمال کوي. وایس آف امریکا یا د ریډیو فری یورپ چې کم کردار دی دا ډیر مهم دی.
قبایلی ځوانان او مشران وایي چې میډیا د امن پر ځای کولو او خلکو ته شعور ورکولو کې مهم کردار لري. خو د دوی په وینا د غلطه د میډیا او خبریالانو رسایی تر اوسه هم مشکله ده چې له وجې د دغو سیمو اصلي شکل دنیا ته نه دی وړاندې شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
آو سم لسمی بجے سوی دی شاہین بونے رائی دا خبرونو لنڈی سوڑا دیکھر
ستړي مشهد د یو مهم خبرونه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکېدو نه وروسته د FCR د قانون لاندې سلور ویش قبایلي غړي نیولې دي. د انتظامی یو چارواکي نن مشال لیډو ته ویلي د اجتماعي ذمہواري د لاندې د سلیمان خیل قبیلې سلور ویش غړي نیولې دي، د چا د سیمې نه چې دغه حکومتي کارکونکي تختول شوي دي. دا پاکستان سینیٹ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په وړومبي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوسو تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی. په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداری ورکړی دی، په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. پاکستان تیر اورس پریک راو کړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریک راو وروسته تر دې وشو چې کوربه هیواد هند پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړه. د غزنی امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالف وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د باچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلي دي او د هغې سره د یمن او شام په حالاتو خبرې کړي.
دا خبرونو لنډیزمو له شاهین بونیر واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اجرس پڼ خپلې ادارې کې وایي په هندوستان کې لوبیدونکو د کرکټ ټی ټوینټی نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معامله لسو ورځو راهیسې روانه وه، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسندو دړکې ورکړې وې او پاکستان حکومت غوښتل چې هندوستان دوی ته د سیکورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندوستان لخوا د سیکورټي د باور وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د ایگزیکټیو کمیټي غړي نجم سیټي ملاقات کې فیصله وکړه چې کرکټ لوبډله به هندوستان ته لیږي، کومه چې یو ښه فیصله ده. او دا ځکه چې لوبې د ملکونو ترمنځ او بیا په خاص توګه د ولسونو ترمنځ یو ښه کردار ادا کوي او اکثره وخت خو د هندوستان او پاکستان حکومتونو هم کرکټ ډیپلوماسي خپله کړې ده او د دواړو ملکونو مشرانو د کرکټ د مقابلو کتلو په بهانه باندې د یو بل ملکونو ته هم تللي دي، د کومې چې په تیر وختونو کې یو ښه مثبت اړخ مخې ته راغلی دی. دریا اخر کې وایي باید چې دواړه ملکونه لوبې د سیاست نه پاکې کړي او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندوستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاری اهلکارانو د تختون دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم یو سرکاري اهلکاران تختول شوي وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی، نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فایده رسول غواړي باید چې هغوی له تګه وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي. او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. اخری کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سیکورټي فورسز د سرکاري اهلکارانو حفاظت باوري جوړولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره چې کوم خلک تختول شوي دي چې د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په خرابو اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په افغانستان کې خبریالانو ته په اورپیشو خطرونو رپورټونه خپاره کړي دي. شاهین بونیرای د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان د امنیتی پالیسیو له کبله ګاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوي دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړې دي. ایران ډېر د وړاندې نه ګیله من دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي، ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي او په دې نږدو ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنگلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډېر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجله لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1971 کې د پاکستان د پوز لخوا په بنگالیانو شوې زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنگلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور منی غداران ګڼل کیږي او دړکی ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خپور شوی یو راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري په 6 نیټه په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون په کارکونکو په برید کې 9 کسان وژل شو او خوشا 2 درزن نور کسان ټپیان شو. د دې برید نو وروستو افغان خبریالان په دې پوه شوي دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخه دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو زلو له کبله خبریالان د خطر سره مخ دي او باید د آزادې میډیا په حواله چې کومې لاسته راوړنې شوي دي د هغې د خوندي ساتلو لپاره د استقامت نه کار واخیست شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي کوشش کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتي چارواکي وایي په شینډن کې دوی هم د طالبان پر ضد په اقداماتو لاس پورې کړی دي. بلخوا دغلته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې سوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د مخالفینو په لیکو کې افغانان په لیکو کې د وبخشي چې خبرې دا چې د سیالي ډلې په پلوي پنجابي وسوال جنګي شي. نور حال په دې رپورت کې
په هرات کې چارواکي وایي د شینډن د ولسوالۍ په ځینې سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونو لپاره شینډن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګرنند چتی رخصتی او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیتنه وکړه تاسو یو دغه یو سروې تیم شینډن ولسوالۍ ته ویل شي چې تاسو وکړه چې دا غتین د ابتدایي خپل سروي تکمیل کې او بلته د محلي اداره
د هرات د والی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرې شپې راهیسې په شینډن کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شینډن عزیز آباد ته تللی و د 5 ملګرو سره وژل شوی. نوموړي همدارنګ ویل چې امنیتي ځواکونو په شینډن کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه د پوینا د جمعې د شپې راهیسې د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې د خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلي نیازي ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د ده په وینا د هلمند له بارامچي څخه افغانستان ته داخل شوي وو. عبدالمنان نیازي همدارنګه ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنګیدونکي وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د ده په وینا د هلیکوپټرو په وسیله بارامچي ته انتقال شوي وو. د ملا محمد رسول په مشهید طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازی دا هم وکړل چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځایي خلکو سره زور زیاتی کړی.
د پرمان پر مکان د چرخلي او بخت آباد په علاقو کې چې کوم په دا څلورو ورځو جنگو کې د منصور د کابینې او د ده د خارجي همکارانو په واسطه باندې ترسره شوي دي. په دې کې اویا کلن سپین ږیري، اویا کلنې ښځې، اتیا کلنې ښځې او کوچني ماشومان په دې جنگو کې په شهادت رسېدلي. او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چې رنګونه یې تور وه په ژبه یې خلک نه پوهېدله د هغو د لاسه شوي دي. دا یو واقعیت دی.
ښاغلي نیازي کس هم ومنله چې ځینې سیمې ترې سیالو وسلوالو لاندې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د سیال لوري څخه یې په دې څلورو ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وژلي. نوموړي خپل لوري ته د دېرش کسانو مرګ ژوبله تایید کړه. د ملا اختر محمد منصور په مشهید طالبانو ډلې تر اوسه د دې دعوه په اړه څه نه دي ویلي. دا ډله ډېر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورټونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوندې له خپلو ملګرو سره په خپل منځي اخوډب کې ښکېل دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان له بادشاه او نورو چارواکو سره د شام د کړکیچ او په یمن کې د وسیعت په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې سعودي بادشاه سره کتلي چې ټاکل شوی راتلونکې اونۍ په جنیوا کې د شام د سعودي خبرې اترې ترسره شي. سعودي چارواکو سره د جانکاري د لیدنو او د شام د سولې په راتلونکي خبرو اترو د اجمل آند رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پورس د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګری خبري اعلان وایي چې دا خبري اترې تر ډیره په سوریه کې په رواني کورنۍ جګړې راڅرخېدي. جان کیری چې د سعودي عربستان او ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلی، له سعودي چارواکو سره د یمن پر کړکیچ او همدارس پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړي. ریپورټونه وایي چې د جمعې پورس د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع له وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریې او یمن د شخړو د پای ته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوی راتلونکې اونۍ جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنیوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنیوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند د توافق څخه څو اونۍ وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په جنیوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د ازل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربند توافق که څه هم جګړه په یو مخ بنده نه کړه، خو دغلته یې تاوتریخوالی راکم کړی. دا د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زرو زیات کسان پکې وشل شول او په میلیونونو نورې بې کوره کړل، په دې بڼه لومړنی اوربند دی چې هم د سوریې حکومت او هم یې ډیرو وسلوالو مخالفانو منلی.
او سم راځو د باختر ستوري ادبي کلتور پروګرام ته چې په زما د ویډیو
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننې خبرونه کې به د معرف ستوري د سیالیو د پیل کېدو په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل لیکوال او کرکتون کی انجینر ستانمیر زهیر سره د پیغام د لیکدولو په اړه هم مرکه ولرو او په اخیره کې به په اتن کې د خزو د ونډې په اړه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورٹ ترازو د نهاد جوانان مسلمان یا نجم پونوم یوې مدنی ټولنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خونځو د زده کوونکو لپاره د معرف ستوري پونوم یو سیالي د تیری دوشنبه په ورځ پرانیسته چې لمخې به 100,000 زده کوونکو ته د خونځو له نصاب سره سم هغه کتابونه ورکوي چې پوښتنې او ځوابونه پکې مطرح شوي وي. په دغه سیالیو کې به له ولسوالیو ولایتونو او د ټول افغانستان په کچه د معرف ستوري مومي او بیا به یې په ارزښتناکو جایزو نازوي. نور حال په رپورټ کې درکوو. د معرف ستوري د سیالۍ پرانسته د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې وشوه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د ښوونځیو او پوهنتونونو استازو هم برخه اخیستې وه. د نهاد جوانان مسلمان یا نجم مدني ټولنې مشر رحمت الله زاهد وایي چې په دغه سیالیو کې به 200,000 هغه زده کوونکو ته چانس ورکوي چې له اتم نه تر 12 ټولګیو پورې په زده کړو بوخت وي.
زمونږ دغه سیالي چې دا طبعا د دې نوم نه معلومیږي چې د معرف ستوري سیالي ده او مونږ 100,000 متعلمین ټارګټ کړي دي. د اتم سیم نه تر 12 سیم پورې متعلمین په دې کې برخه اخلي. دا د محصلینو لپاره نه ده. زمونږ د کتابونو چاپ هغه تر 100,000 پورې رسیږي، شاید د 100,000 نه هم زیات شي. او دغه کتابونه چې دي په دې کې مونږ د معرف د نصاب نه استفاده کړې ده. نو ټول هغه مهم مضامین چې د معرف په نصاب کې د اتم نه تر 12 پورې دي، په دې کتاب کې د هغې مطابق سوالونه راغلي دي او جوابونه هم ورسره شته. اساسي هدف دا ده چې څنګه مونږ خپل ځوانان هغه علم ته تشویق کو، پوهې ته تشویق کو، بے سوادۍ او د جهالت ټغر غونډ شي.
لیکوال او خبریال محمد ګلاب توحیدیار وایي په کار ده چې له دغه چانس نه د ولسوالیو په کچه زده کوونکي برخمن شي او په اله ونډه پکې واخلي.
هغه زده کوونکي چې هغوی په ښار کې اوسېږي هغوی ته څه ناڅه اسانتیاوې برابرې دي چې هغوی وهڅول شي. دا د هغه زده کوونکو لپاره چې هغوی په اطرافو کې او په ولسوالیو کې اوسېږي، نو هغوی لپاره ډېره زیاته هڅوونکې ده، ځکه هغوی په دې پوهېږي چې موږ که چېرته کار وکړو او مطالعه وکړو، درس زده کړو، هغه خامخا نتیجه راوړي چې هغې د جملې نه کېدای شي د دوی اتلان معرفي شي او مخې ته راوځي. او دوی د مطالعې او امتحان او ازموینې ورکولو د فرهنګ او کلچر سره آشنا شي.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په ولسونو غږ وکړ چې خپل بچیان دغه تعلیمي سیالۍ ته تشویق کړي.
د ننګرهار نوم چې د علم او د ادب کور خدای نه خواسته که همدغه چې تا اوس حالت کې چې روان دی، 100 کاله وروسته به بیا داسې وي چې په نورو ولایتونه به داسې شي چې بیا به د ننګرهار هیڅوک په معرف کې نوم هم نه اخلي. په ټولو مې غږ دی چې دا اوس هم راویښ شي، خپل بچو باندې تعلیم وکړي، په دغه سیالیو ته یې تشویق کړي. بدبختانه ننګرهار کې اوس د علم کچه خصوصا په ولسوالیو کې د معرف کچه په کمزوري کېدو ده. نو د دې لپاره که د هر څوک وي، که دولت خلک وي، که د دولت مخالف فلمی افغانان وی، په ټول میقدر ده چې د معرف سره مرسته وکي او خلق تشویق کی چې علم او وکي او آینده د ننګرهار د تیارو نه وژغوري.
په جلال آباد کې د الفلا د لوړو زده کړو د تعلیمي موسسې مشر ډاکټر معشوق سادات په خپلو خبرو کې د معرف ستوري د سیالیو له پروګرام سره خپل اړخیز ملاتړ څرګند کړ.
یو غټه ستونزه چې زمونږ د لوړو زده کړو په برخه کې موجوده ده، تر څو موږ معرف ته کار ونه کړو او د معرف نه موږ ښه ځوان 12 پاس فارغ نه کړو، کریکولم چې په پوهنتون کې جوړ دی شاید پوهنتونونه یې ونشي کولی چې په ښه شکل باندې پرې تطبیق کړي. نو دا یوه ډېره زیاته مهمه سیالي ده. د یوازې د الفلا د لوړو زده کړو موسسې ملاتړ د نجم د ځوانانو څخه بالخصوص دغه سیالي چې مستقیما د معرف او د لوړو زده کړو پورې تړلې ده، انشاءالله په دې هره برخه کې د دوی سره موږ همکار یو.
یو تنزلمه چې په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او د معرف ستوري په پرانستون کې غونډه کې برخه اخیستې وه، خوشاله و چې د دوی لپاره تعلیمي سیالۍ پرانستل شوه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم مې احمد زیاد دی او دا کوم سیالي چې زمونږ لپاره جوړ شوی ده، مونږ ډېر خوشاله یو. په دغه سیالي کې به مونږ ګډون والو او هغه کتاب چې پښتون کتاب دی به مونږ د ځان سره ولولو. هیله ده چې مونږ په کښې نمبر وي، سو مونږ له دوی څخه مننه کوو چې مونږ لپاره یې دغه سیالي جوړه کړې ده. زه تمه لرم چې دغه کتاب والم او په دې سیالۍ کې ګډون وکړم او د معرف ستوری شم.
د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به دغه سیالۍ په دوو پړاوونو کې ترسره کوي، چې په لومړي پړاو کې به د ولایتونو په کچه د معرف ستوري د لوړو نمرو په اساس تعینوي او په دویم پړاو کې به 300 تنه هغه زده کوونکي چې په ولایتي کچه د معرف ستوري شوي وي په کابل کې راټولوي او د یوې ازموینې په اساس به هغو سلو کسانو ته چې تر نورو یې ښې نمرې وړي وي تعلیمي برسونه برابروي او لپټاپ او آیپډونه او نورې ارزښتناکې جایزې به ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې انجینر ستان امیر زهیر چې اوږده کلونه یې راډیوي ډرامونو ته سکریپټونه لیکلي، له ده سره مو په ډرامو کې د پیغام د لیږدولو په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. زهیر صاحب محترم، تاسو چې تقریبا د دوو لسیزو په دوران کې د راډیو ډرامونه مو لیکلي دي، په راډیو ډرام کې عمده عنصر څه شی دی چې تاسو غوښتل چې خلکو ته یې ورسوئ؟
روزنیز پروګرامونو کې اصلي هدف چې دی هغه پیغام، پیغام یا مسج چې ورته وي، دا د یوې ادارې یا د یو شخص یا د یو ارګان لخوا نه ورکول کیږي او د همدغه پیغام په وسیله باندې د انسانانو په سلوک کې مثبت بدلون راځي.
د یوازې د راډیوي ډرامو خصلت دی او کنه، مثلا تلویزیونی وي او یا دا چې په سټیج باندې ډرامې چې کلوړندې کیږي، هم دغه اصل ته پکې پام اړول کیږي.
پیغام د هرې لارې نه کېدای شي، چاپي رسنۍ دي، اخبار دی، مجله ده، په دې کې هم پیغام وړاندې کیږي. د دې ګټه دا ده چې په بیا بیا باندې لوستونکی هغه لولي او خپل ذهن ته سپاري. بله وسیله د جماعت منبر دی چې یو ملا کولی شي، یو واعظ کولی شي چې د هغې د لارې نه ولس ته او خلکو ته مثبت پیغام انتقال کړي. درېیمه لاره خپله تلویزیون دی. د تلویزیون د لارې هم په بېلابېلو بڼو باندې کېدای شي چې پیغام انتقال شي. ګټه یې دا ده چې هلته تصویر هم کار کوي، په سترګو لیدل کیږي، اورېدونکی او لیدونکی ښه متوجه کیږي او هلته احساس کوي.
زهیر صاحب، دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې که مثبت پیغام وي نو ګټې ټولنې ته رسیږي. آیا د همدغو د لارو نه منفي پیغامونه هم تشریح کېدای شي؟
نو منفي پیغام ته خو پیغام نشو ویلی، البته د مثبت پیغام تر شا منفي پیغامونه پټ وي. که څوک متوجه نشي نو دا یو واقعیت دی چې موږ خلک د مثبتې لارې په ځای باندې بدې خوا او منفي خوا ته هڅوو. نو پیغام باید ډیر دقیق، هر اړخیز او دا وکتل شي چې باید منفي پیغام یې تر شا پټ نه وي.
تاسو چې ډیره موده په راډیو ډرامو کې پیغامونه ورکړي، کلک داسې واضح کې چې مثلا د کومو تاکتیکونو نه کار اخیستل کیږي چې داسې په ښه صورت سره پیغام ورسولی شي؟
البته ما مخکې اشاره درته وکړه چې لارې ډېرې دي. خپله کارتوني فلمونه دا خپله هم د ماشومانو ته ډېر مثبت پیغام رسولی شي. خپله شعارونه په خپله دغه راډیوي ډرامونه تر ټولو نه ښه دي، ځکه چې هلته اورېدونکی او د ځان سره په هغه صحنې ته داخلي، هلته خبرې اوري، هغه په دوی باندې مستقیمه تاثیر کوي، هلته تمثیل کیږي، هلته ورته هغه اصلي هدف ډېر ښه روښانه کیږي. نو دغسې وسایل تر ټولو چې زما په نظر باندې دغه راډیویي ډرامه چې ده او اته تلویزیوني خو د ټولو ښه ده، خو راډیویي په دغه ده چې دغه راډیو اوسه پورې خپل ځای ته لاسه نه دی ورکړی. د قانی د پټي په پوله باندې اوري، ټیکسیوان ناست خپل ټیکسي ته اوري، دکاندار خپله دکانداري کا اوري، یعنی پیغام ډیر خور دی، ډیرو خلکو ته رسیږي. تلویزیون چې دی هغه بیا محدود دی، محدود دی، یوازې په معین وخت کې خلک کتای شي، برته ضرورت لري، هر وخت څوک نشي کتای. نو اته اوس دغه نن د راډیو اهمیت چې دی، اهمیت یې په همدې کې دی چې اته د نړۍ ستر رئیس جمهوران او ولسمشران خپلې بیانیې چې مهمې بیانیې شي هغه د راډیو د لارې ورکوي، یعنی راډیو اوسه پورې خپل هغه د لاسه نه دی ورکړی. نو د پیغام د انتقال دپاره مختلفې لارې دي چې یوه هم پکې راډیو ده او په راډیو کې بیا راډیویي ډرامه ده چې دا ډېر مؤثر.
په یو صحنه کې د دوو کسانو یا د زیاتو کسانو د مکالمو یا ډایلوګونو د تبادلې وروسته دا پیغام ورکول مناسب یو کنه داسي د شوار په توګه وچ کلک ویلې شي کوم یو ګټه زیاته رسولې شي
وچ شوارونه هیڅ وخت خپل اثر نه کوي شایغام چې هر څومره هنري وي اما عمره ګټه زیاته وي او معمولا په یو صحنه کې خصوصا پر اړوي ډرامه کې یوازې یو پیغام باید ورکړي شي سید چې کده شي چې په یو ځای کې ډیرو پیغامونه ته خو هغه په اوریدونکو باندې تاثیر نه کده مثال په ډول زرته اوس مونږه کو وایو چاته چې ته دغه د میدی درد د مختلف شې نه کوي کومګه دا پیغام ورکول چې تخپل لاسونه مين ذات باسي ډوره مخرات فرزن چټل میوه مخره دا پیغامونه لري کله چې ډیر شو دا اوریدونکو په ذهن باندې هغه نه کا مونږ کړی شو چې ام دغه څلور پنځه پیغامونه په یو یو صحنه کې په یو کې ورته وایو چې لاسونه وینځه په بل کې ورته وایو چې باسي یا د وخت تیر ډوره مخره بلو کې ورته چې میوه د چراغ ایستغه پاکه وینځي یعنی پیغامونه مونږ په وسه نه کې ډیر پیغامونه ورکړو هغه زمونږ په اوریدونکو په ذهن کې نه پاتې کیږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اتن د پښتنو روایتي نسا یا موزون حرکتونه دي چې د خوخیو پر مناسبتونو سربیره په ملی مناسبتونو کې هم د بیلابیلو عمرونو سره تعلق لرونکي خلک یې تر سره کوي اتن بیلابیل ډولونه لري چې په دغه لنډ تنګ وخت کې وضاحت ناممکن دی خدا چې پښتني میرمنې هم اتن کوي او یادا چې له نارینه و له اتن څخه سرور اخلي او که څنګه په دې اړه دغې رپورټ ته تم کیږو اتن دا نغمه چې چرته هم د بازوقو پښتنو په غوګونو ولګي نو خامخا به یې اوږې ورته خوریږي اتن له پیړیو راهیسې د پښتنو د خوښیو په مراسمو کې له ډول سره ترسره کیږي چې بیلابیل ډولونه لري خو دا چې پښتني میرمنې هم په خوښیو کې اتنونه کوي په دې اړه لیکوالې او شاعرې صفیه صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اتن په ځینو ولایاتو کې بیا ښځې هم په ډېر ښکلي شکل باندې اجرا کوي مخصوصا په ودونو کې یو دوه میاشتې مخکې زه کابل کې د حساب یو تن د معززینو دوزې کوژرا و هلته لاړم او ومیلیدې چې زړو ښځو ډېر ښایسته اتن کوو او ډېرې ښایسته سرو کې اچولې او زما په نظر باندې د یو عالي او لوړ فرهنګ ښکارندوی کوي ډېر زیات مې خوښېږي چې ښځې هم اتن وکړي ځکه مونږ دا چمبه او سندرې ویل د ښځو لپاره دوی دا کورونو کې ودونه هم جنکۍ تودوي
په ننګرهار کې د کور ادبي بهیر مشره شاعره مقدس دسا احمد زئی هم وایي چې پښتني میرمنې هم اتنونه کوي او هم د نارینه و له اتن څخه سرور اخلي
لکه څنګه چې اتن ملي دود دی زمونږ کلتور او فرهنګ یوه برخه بلل کیږي او دغه زمونږ هغه رواجونه دي چې لا ژوندي دي او اتن د خویندو هم یو دود دی چې په ودونو کې په نورو مراسمو کې د خوشحالۍ په مراسمو کې اتنونه کوي خویندې هم ورونو ته ورته اتن کوي
د اتن په ډولونو کې یو تبرګ اتن ویل کیږي چې پښتني میرمنې او سړي په ګډه سره ترسره کوي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
دے سیکشن ایک نے رواخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
خو اس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی ایف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ